له غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د یوې بلې او ساعته خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خپرونه کې اوري چې څنګه او په څه ډول د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅون پیل شوی دی. دغه راز په کابل کې د پرون ورځې د اور لګېدنې د پیښې وروستو جزئیات هم درکو، خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د دې ولایت دورګون ولسوالۍ په سارګوټ کې یو ځن وژونکي چې غوښتل یې پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړي، هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا په نښه او ووژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کچیرې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره سوې مرستې له سمو لارو مصرف شوې وای او دوی ته ورکړل شوې وای، نو د افغانستان وضعیت به له اوس څخه په مراتبو بهتر و. پوره خبرونه. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د دې ولایت دورګون ولسوالۍ په خارګوټ کې یو ځن وژونکي چې غوښتل یې پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړي، هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا په نښه او ووژل شو. د دې ولایت د والي ویان مخلص افغان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دغه ځن وژونکي په واسکټ کې 13 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې ټول د پولیسو لاسته ورغلي. د ده په وینا د ځن وژونکي د بدن له ټوټو داسې ښکاري چې نوموړی کس بهرنی تبه دی، خو د دې پېښې پاک لهیڅ چې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي. د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل په پکتیکا کوټ کې د پرونۍ اور لګېدنې له امله شپږ تنه مړه او 50 تنه ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم ازادي راډیو ته وویل
وروستۍ خبر د شپې همدا و چې د زخمیانو عمومي تعداد 50 کسه او متاسفانه د تلف شوي خلکو تعداد شپږو تنه ته رسېدلي. متاسفانه تقریبا د 40 کسانو صحي وضعیت نه ده، ځکه چې د 2% د سوختګي تر 90% اساسه هغه نه زیاته ده.
مسؤلینو ویلي چې دا اور لګېدنه د برادران حیدري شرکت مربوط د مایع غازو د اور اخیستو له امله رامنځته شوه چې د ځاني تلفاتو تر څنګ پراخ مالي تاوانونه هم اړولي دي. او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کچیرې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره شوې مرستې له سمو لارې مصرف شوې وای او دوی ته ورکړل شوې وای، نو د افغانستان وضعیت به له اوس څخه په مراتبو بهتر و. دا خبره حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر جاپاني رسنیو سره د خبرو پر مهال کړې او زیاته کړې ده چې د توکیو کانفرنس ته د پخوا په پرتله له لوړو او غوره هیلو سره ځي او تمه لري هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. ولسمشر کرزی د جاپاني رسنیو سره په داسې حال کې خبرې کړي چې د جاپان د توکیو ښار په بعد یک شنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. ښاغلي کرزی جاپاني رسنیو ته ویلي موږ تمه لرو چې په توکیو کې به نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا تر کانفرنس د مخه دوی له نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې کړي او داسې ښکاري چې په دې برخه کې مثبت نظرونه موجود دي. روسلایغه چې پاکستان په افغانستان کې میشتو ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستو په اړه موافقه وکړه، زرګونه لارې چلوونکي او نور عمله د اکمالاتو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسي. د پاکستان د تیلو ټانکرونو مالکانو د ټولنې مشر اکرم خان دورانی د پاکستان د حکومت د ژمنه د 10,000 لارې چلوونکو لپاره خوښوونکې خبر وباله. پاکستانی مقاماتو تر دې دمه په رسمي توګه په دې اړه چې کله به لومړۍ لارې بیا د اکمالاتو په لاره رواني کې څه نه دي ویلي. پاکستان روسلغې د ناټو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستلو په اړه موافقه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو 40 پاکستانی سرتیرو په وژل کېدو خوشیني وښوده چې تیر میلادي کال ناټو په یو هوایي برید کې په نښه کړي وو. فلسطینی ادارې ویلي دوی به په 2004 میلادي کال کې د فلسطین د پخواني مشر یاسر عرفات د مړینې د سبب د معلومولو لپاره د نوموړي د جسد د معایناتو اجازه ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وویل نوموړی غواړي چې په دې برخه کې له نورو معایناتو سره مرسته وکړي. د یاسر عرفات کونډې سوها وروسته لهغې د یاسر عرفات د مړي د معایناتو غوښتنه وکړه چې د سویس یو لابراتوار په هغو وسایلو کې چې یاسر عرفات د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې کارولي د پام وړ اندازه راډیو اکټیو وموندل. د سویس د لابراتوار د عرفات وسایل د هغه د میرمنې په غوښتنه معاینه کړي وو. د دې لابراتوار یو مشر ویلي دوی د عرفات په وسایلو کې د پام وړ اندازه پولونیم موندلې، خو د دې لپاره چې ثابته شي دا پولونیم د عرفات له وجود څخه دي وسایلو ته ورغلي او چاپیریال څخه نه دي، باید نور معاینات ترسره شي. د مصر خبری آژانس وایي د ایران ولسمشر پرور خپل مصري سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه د بریالیتوب هیله یې وکړه. دا په مصر کې وقته د محمد مرسي له رسېدو په دې خوا نوموړي سره د ایران د جمهور رئیس احمدی نژاد لومړنی تماس دی. د مصر دولتي خبری آژانس د مرسي د ویان په حواله ویلي چې ایرانی مشر خپل مصري سیال ته په تهران کې د روانې جولای میاشتې په 9 نیټه د ناپیلو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده، خو په دې اړه چې محمد مرسي د احمدی نژاد دا بلنه منلې او که نه څه نه دي ویل شوي. د مصر او ایران ترمنځ له 1980 کال راهیسې کله چې مصر له اسرائیلو سره د سولې تړون وکړ او په ایران کې اسلامي انقلاب راغی اړیکې بحراني دي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي روسیا او ناټو ځکه تر اوسه خپل ځینې اختلافات نه دي هوار کړي چې دواړه خواوې لا هم د ساړه جنگ د فکر یرغمل دي. د چهارشنبې په ورځ لندن په یو څېړنیز مرکز کې د خبر پر مهال راسموسن وویل دواړه خواوو ته یو ډول زوړپاله فکر شته. نوموړي یو وار بیا پر روسیې غږ وکړ چې په ختیځه اروپا او ترکیه کې د میزایلو د دفاعي سیستم او رادار د نصبولو له مخالفت لاس واخلي. روسیا وایي دوی له واشنگتن سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي خبرې نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیریاب کوف په دې اړه د بیان وروسته لغی خپور کړ چې د مسکو یو ورځپاڼې وویل د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ لویدیځو هیوادونو فعالې هڅې پیل کړې چې مسکو وهڅوي څو بشار الاسد ته ځای ورکړي. روسیې په دې اړه بس په داسې حال کې رد کړی چې د سوریې د ملګرو په نوم د لویدیځ په مشرۍ د هیوادونو ډله د جمعې په ورځ په پاریس کې غونډه کوي. مسکو ویلي د پاریس په غونډه برخه نه اخلي. دوی لویدیز تورن کړی دی چې د شنبې په ورځ په جنیوا کې په سوریه کې د سیاسي انتقال په اړه یو جوړجاړی ګډوډ کړی دی. په جنیوا کې نړیوال قوتونه په سوریه کې د واک د انتقال پر یو پلان سلا شوی وو، خو په دې کې د اسد له واک څخه د لرې کېدو څرګنده غوښتنه نه شوې. لویدیز هیوادونه وایي دوی د سوریې په راتلونکي متحد حکومت کې د بشار الاسد لپاره کوم رول نه ویني. د ترکیې پوځ د چهارشنبې په ورځ وویل دوی د هغې ترکیې جیټ الوتکې د دوو پیلوټانو جسدونه موندلي دي چې څه موده مخکې سوریې راوغورځوله. د ترکیې پوځي چارواکو ویلي دوی اوس د سمندر له تل څخه د دې جسدونو پر ترلاسه کولو کار کوي. د ترکیې پوځ په دې دوو پیلوټانو پسې د جون له 22 نیټې راهیسې چې الوتکې د سوریې لخوا نسکوره شوې وه لټون کاوه. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په دې پیښه خواشینۍ ښودلې او ویلي دي چې د سوریې پوځ هغه مهال پوه شو چې دا الوتکه د ترکیې ده، کله چې الوتکه راغورځولې وه. دې پیښې په ترکیه کې غوسه راپارولې او له دې پیښې راوروسته یې له سوریه سره پر خپله پوله پوځي فعالیتونه زیات کړي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امیر روغتیا وزارت وی چې د کابل د اور لګیدنې په پرونی پیښه کې شپږ کسان مړ شوي او له اته او زیات ټپیان دي. په دې اړه درته د سیمې وروستی حال درکو. دا چې په غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد ولسی خلک ولې پاڅېدلي او د دوی د پاڅون اصلي علت څه دی، دغلته جنګیالي په خپله خبره کوي.
یوه د ښوونځیو ستونزه وه، د بازارونو تړل وو او د عامو خلکو نیول بی پختنی هغه راستل، هیڅ کوم جرم اثبات هم نه و پیغه به وړی وو او چیرته به مړ کړی وو.
په دې اړه درته مفصله مرکه لرو او دا هم اوري چې شمیر سوداګر او عام خلک په هیواد کې د بیمې د شرکتونو د پیاوړ کولو غوښتنه کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا ونه بحث خبريږي چې موضوع دا د پاکستان د خوا د افغانستان په سرحدي سیمو د درنو وسلو د ډزو. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د غراستا سې کول شي چې مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم ولولای او هم واورئ. دا چې د کابل د پکتیا کوټ په سیمه کې د پرونی اور لګیدنې په پیښه کې څومره تلفات اوخت دي او څومره زیانونه شوي دي، په دې اړه هڅه کوو چې په سیمه کې له خپل خبريال سره په تماس کې شو ترڅو په دې اړه ورستي او مفصل معلومات راکړي. خو له هغې نه مخکې یو بل موضوع اخلو. یو شمیر سوداګر او عام خلک په هیواد کې د بیمې د شرکتونو د بیا ورکولو غوښتنه کوي، ځکه د دوی په وینا د شرکتونو اوس مهال په هیواد کې د بیمې د بهیر د بشپړولو وړتیا نه لري. د ایسا یا له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې د بیمې شرکتونه باید یو روښانه سیستم جوړ کړي څوک عام خلک او سوداګر ورباندې باور وکړي شي. د افغانستان ملي بیمې شرکت مسؤلین وایي چې دوی په دې برخه کې کار پیل کړی څو دا شرکت پخپلو پخو دریږي. قدر من اوریدونکو، د روان خبرونه په ترس کې درته لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویلې، د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د پرون ورځې د اور لګیدو د پیښې په اړه وروستي جزئیات پرو. دا مې روغتیا د وزارت سلاکار وایي چې په دې پیښې کې شپږ کسان مړ شوي دي، له اتیاو زیات ټپیان دي او نور زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین راسره له سیمې څخه د ټلیفون په لیکه کې دی. اسدالله الدین، کده راته وایي چې اوس دغلته د پرونی اور لګیدلو څه آثار وینې، وضعیت څنګه دی هلته؟
مراد صاحب ډېر مننه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زه همدا شیبه د کابل جلال آباد په لویه لاره د پکتیاکوټ په سیمه کې چېرته چې پرون درې نیمې بجې دلته اور لګېدلی ده. دلته که څه هم امنیتي ځواکونه سیمې ته د ورتلو اجازه نه ورکوي، دوی وایي چې په سیمه کې د دوی بررسي روانه ده تر څو معلومه کړي چې کلي تلفات څه دي. دوی موږ ته اجازه را نه کړه چې دغه شرکتونه چې څه دي لیدلی وکړو. خو همدا شیبه په سیمه کې اور پای ته رسېدلی، فقط خلکي پورته کېږي د شرکت له کنجو نه. موږ دلته د همې حوزې له آمر سمنوال سنسور سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې د دغې اور لګېدنې اساسي لامل د دغې ګازو د شرکت بې احتیاطي وه. دوی ویلي چې په سیمه کې د دښمن فعالیت نه و لیدل شوی. د دې تلفات په اړه ویل چې په دغې اور لګېدنې کې چې پرون درې نیمې بجې پیل شو او د شپې تر یوې بجې پورې دوام وکړ، اته کسه وژل شوي او سلو زیات ټپیان دي. دوی ویلي چې دا اور ځکه وښو چې اطفایو نه شي کولی چې دغه اور له منځه یوسي. د په ورته وخت کې پوښتنه وکړه چې باید افغان حکومت هغه یو قسم اطفایي ولري چې له هوا نه اور بل کړي. دوی ویل چې د اطفایي نه رسېدل همدا لامل و چې شاوخوا سیمو ته یې هم ځان رسوو. که څه هم د حوزې امیر له دې انکار وکړي چې په سیمه کې د عامو خلکو ته یا عمامو د کورو زیان رسېدلی وي، خو دلته مو چې له عامو کسانو سره خبرې وکړې، دوی ویلي چې دلته دوه کورونه هم سوځېدلي دي په بشپړ ډول. یو هوټل هم چې په هغه هوټل کې چې د کابل جلال آباد په لویه لاره پرې دی، د هغه هوټل دوه شاګردان هم وژل شوي دي. عام خلک غوښتنه کوي چې حکومت باید د تیلو فابریکې، د نفت فابریکې، د ګازو فابریکې د ښار څخه وباسي او غرنۍ سیمو ته یوسي. دلته ځینې کسان ویلي چې پخوا هم حکومت دوه کسانو ته ښار ورکړی و چې د دې نه د خپلې فابریکې وباسي، خو دوی وایي چې دغه فابریکې چون د زورواکو وي نو حکومت هم ورته زور نه رسېدی او همدا لامل چې
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین چې د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د پرون ورځې د اور لګېدنې د پیښې له ځای څخه معلومات راکول، هغه په وینا چې دلته خلک او د غراز مقامات وایي چې اته کسان په دې پیښه کې مړه شوي دي، له اتیاو زیات ټپیان دي. د عامې روغتیا د وزارت سلاکار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د شلو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی، ځکه د هغه په وینا د هغوی د بدن 90% سوځېدلی دي. او دغه راز په عین حال کې د سیمې خلک شکایت کوي چې باید دولت د ګازو، تیلو او نورو دغسې موادو شرکتونو او زیرمو ته اجازه ورنکړي چې په ګڼ مېشتو سیمو کې موقعیت ولري. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې درته نور او وروستي معلومات درکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. Fight against Al Qaeda
and our efforts in Afghanistan. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban resurgence are coming for. And we are not.
Jahan is gone. The role
افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په دې وروستیو وختونو کې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ ولسی پاڅون پیل شوی دی چې تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړی دي. د اندړو د پاڅون جنګیالي ادعا کوي چې دا مهال تر خپل واک په لاندې سیمو کې ټول خونځي او کلینیکونه چې طالبانو تړلي وو بیرته خلاص کړي او ورځ تر بلې یوازې د جنګیالو شمیر زیاتېږي، بلکې پرله پسې توګه نور کلي هم له وسلوالو طالبانو څخه پاکوي. زموږ همکار سید شاه سقیم د پاڅون سیمې ته تللی او د ولسی پاتون له استازي عبید الله پاتون سره مرکه کړی دا سقیم د مرکه په سر کې ورڅخه د پاتون د پیل نیټه او د هغه لاملونه پختلې دي.
تقریبا لنن درې میاشتې او یا څه کم درې میاشتې د دې پاتون پر سوید یو سبب د ډیرو مشکلاتو را پیښېدل وو د خلکو لپاره د موږ لپاره یو د ښوونځیو ستونزه وه د بازارونو تړل وو او د عامو خلکو نیول تړل وژل او هیڅ پوښتنه نه وه د هغو کورونو ته ورتلل بې پوښتنې هغه را ایستل هیڅ کوم جرم اثبات هم نه وو پیسې څه جرم یې کړی ده هغه بې وړی وو او چیرته بې مړ کړی وو هغو وروسته به خلق پرې خبرېدل او چا دا پوښتنه هم نه سوای تېر کولی چې دا ولې او په څه جرم او په څه ګناه باندې همدغه عاملونه وو چې دا خلک دې ته وهڅول چې نور دا د غلامي کړۍ له غاړې وباسي او دې کار ته مخه کړه.
او تر اوسه پورې بېلابېلو ډلو ادعا کړې ده تاسو خپل جنګیالي بولي دا داوه کوي چې دا پاتون خلک د موږ خپل جنګیالي دي او د موږ لپاره جګړه کوي تاسو له کومې ډلې سره تړاو لرئ؟
موږ له هېڅ کومې ډلې سره تړاو نه لرو موږ ولسي خلک یو او له خپل کورونو نه دفاع کوو او تاسو شاید هر څوک سره راغلي دي الجزیرې تلویزیون راغلی هلته مکمله ویډیو کړې ده نو په هغه کې لیدل شوي دي چې ټول ولسي خلق دي او خپله سلای راایستلې ده او په هغو باندې د خپلو کورونو په سر ناست دي داسې نه چې موږ په چا پسې ورغلي یو هماغه خلق راځي زموږ په کور حمله کوي موږ د چا کلي ته نه یو ورغلي د چا کور ته نه یو ورغلي څوک هم راوستلی نه ده څوک هم تړلی نه ده صرف د خپلو کورونو په سر ناست یو او دفاع کوو اوس خو له دا د پایه حالت هم وتلي وي تقریبا ډېر زیاتې منطقې هم په خپل واک کې راوستې دي او د خلکو ملاتړ ترلاسه له موږ نه ډېر زیات خوشحاله دي موږ له هېڅ کومې ډلې سره تړاو نه لرو.
تر اوسه پورې څومره سیمې ستاسو لاسته درغلي څو کلي لاسته درغلي؟
تقریبا موږ له نن نه لس ورځې یا پنځلس ورځې مخکې په اوو اتو کلو کې موقعیت درلودل اوس هم تقریبا دا ساحه یوویست او تر دوه ویستو تر درې ویستو کلیو پورې رسولې ده دا ساحه.
او بل هغه سیمې چې تاسې اوس هلته واک لرئ هغه ستاسې په واک کې دي په هغو سیمو کې اوس امنیتي وضع څنګه ده د خلکو ژوند څومره توپیر کړی ده؟
هلته چې موږ کله تللي یو خلک ډېر زیات خوشحاله دي موږ ته هرکلی وایي او یعنی داسې که درته ووایم چې خلق موږ ته هره ورځ داسې به نه سوي چې مجاهدینو ته مېلمستیاوې کوي هلته ورغواړي دي پاڅون خلکو ته هلته مکتبونه خلاص شوي دي او خلق آرام ژوند کوي هېڅ مشکل او هېڅ د ویرې احساس نه کوي.
تر اوسه پورې له وسلوالو سره تاسو ویل موږ په دوی باندې تعرض نه کوو څو وارې حملې در باندې سوي دي او څومره تلفات لري؟ تر اوسه پورې
تقریبا موږ له همدې خلکو سره مخکې له مخکې سي کلم دا کار شروع کوو له دې خلکو سره موږ ورته ویلي وو چې تاسو له دې کارونو نه لاس واخلي تاسو هم د دې ولس خلق یاست موږ هم د دې ولس خلق یو څومره فرق هم نشته خو صرف همدا خبره ده چې تاسو په لاس کې وسله ده او موږ سره وسله نسته خبره داسې ده که دا که سره کینو او دا ټول مشکلات د خبرو له لارې حل کړو د چا وړلو د چا ځورولو د مکتبونو خلاصولو د عامو لارو جوړولو او له دغسې کارونو نه بعضو داسې ماینونو نه ښښول چې په هغو باندې عامو خلکو ته ضرر رسیږي که په دې باندې راسره موافقه وکړي ډېر زیات کوششونه ورکړو وکړو ډېر زیات خلک هم راټول کړو د خلکو ته ولېږل خو په اخیر کې له ډېرو زیاتو هڅو نه وروسته د دې نتیجه هم داسې شوه چې تاسو که دا یو څو کسان یاست چې اوس هم وسله په لاس کې ده او هغه موږ رښتیا ډېر محدود کسانو خو صرف د قوم د ولس ملاتړ راسره وو یعنې صرف د موږ همدا غوښتنې وې او د قومي خلکو په ملاتړ خو دې خلکو اخیر هم اخیر هم جواب داسې وو چې تاسو یا حکومت ته ولاړ شئ او یا موږ ته تسلیم شئ سره له سزا او یا د جنګ ځای را معلوم کړئ. نو موږ ورته وویل چې په دې کې خو یو هم د منلو وړ خبره نشته موږ د دې ولس خلق یو او که موږ باندې بیا څوک تعرض کوي موږ مظلومان یو او په مظلومیت کې موږ له خپله ځانه دفاع کوو. نو تقریبا تر ننه پورې په موږ باندې شپږ ډېرې قوي قوي حملې شوې دي چې په هغو کې له ډېرو زیاتو کسانو څخه کار اخیستل شوی او هغه افغانان هم نه دي پنجابیان په دې کې وجود درلودل ټوله منطقه د دې شاهده ده وزیرو پکې وجود درلودل عرب پکې وو د خپل منطقې خلک پکې وو له بعضو سیمو نه قندارین هلمندیان د وردګو د ولایت خلک دا راغلي وو او په دې اشرو کې برخه اخیستې وه.
تلفات څومره لرئ تاسو؟ څومره تلفات راوختي دي؟
د موږ له ابتدا نه تر اوسه پورې دوه نفره موږ شهیدان لرو او دوه کسان زخمیان.
داسې راپورونه اوس په هغه سیمو کې سلا پاڅون نه ده پیل شوی د اندړو ولسوالۍ په هغو کلي کې وسلوالو طالبانو د قومي سپنګیرو په وژلو لاس پورې کړی و. په ځینو سیمو کې کورونه سوځولي وو. تر اوسه پورې څو سپنګیرې وژلې دي او څو کورونه یې سوځولي؟
تقریبا په سیمه کې د موږ د راپور په اساس او یا د راډیوګانو چې سیمه اورېدلې او عیني شاهدانو چې موږ سره خبر کړي، درې تر څلورو پورې داسې قومي مشران وژلي دي چې هغه تقریبا د موږ کلیو ته نږدې موقعیت لري او خلکو موږ ته کیسه کړې ده دای وژلې دي. او تقریبا دوه کورونه سوي دي کاملا، چې په هغو کې په یو کور کې تقریبا موږ هلته ورغلي یو، اسا هم کتلې ده هغه کور چې په ورځ کله ماښام کې د اور راچولی و، په سار کې موږ ورغلي یو. ټول قرآن کریمونه تفسیرونه ځکه هغه کور د یو عالم کور و، د هغه کور ته اور اچولی و، ولس جلده پکې قرآن کریم سوځول سوی و او نور تفسیرونه وو. او یو کور په قدم خیلو کې د ولی محمد په نامه و، دې کور ته اور واچو او کاملا سوځېدلی دي. او د درېو څلورو کسانو قومي مشران وژلي دي.
او په دې کورو سوځولو کې خو به انسانان څوک نه سوځېدل؟
په د اخیرني کور کې سیدي غنډو په کلي کې اور واچول سوی و. په هغه کې 50 کلنه میرمن سیدي غلې غنې د دی پخو کلو شي دا یو ورته تر چولې وي، هغه د قران کریمو پر ټولولو شروع کول سي پیس وزیدل.
او بل جګړې لپاره زیات امکانات او وسلو ته اړتیا ده، تاسو د وسلې لکه کوي؟
موږ هغه مغه زړې وسلې له هر چا سره تقریبا تاسو هم خبر یاسي، هر کور تقریبا په افغانستان کې وسلې لري. داسې وسلې خو نه خیم، خو یو یو میل چا د جهاد له وخته ساتلې ده، چا سره په کور کې پاته ده، چا یو راکټ درلودل، چا یو پیکا درلودل. نو تقریبا موږ سره پره همکاري او په پره اخلاص له موږ سره درېدلې دي او هغه شیان زموږ په واک کې راکړې دي. کله هم دې خلکو سره که موږ ته د څه شي ضرورت سي په همدې خلکو راګرځو، هغه مشران موږ سره کومک کوي او یو چاته ورځي ورته وایي چې که تا سره ورور څه شی مخکېنی پاتې او څه هغه ملګري دي چې شاوخوا اوسي او له موږ سره خواخوږي لري، تقریبا هغه څه پیسې مسې هم راته رالیږي او په هغو باندې بیا اخلو.
او تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو لغاړې هم له تاسو سره څوک یو ځای شوي دي؟
له موږ سره داسې کسان وو چې هغه مخکې له طالبانو سره وو، خو چې کله موږ دا کار شروع کړی د هغوی خپل کار پرېښید او له موږ سره یو ځای شوي دي. وو تقریبا تعداد به وو تر 8 کسانو پورې وي. او داسې کسان چې مخکې کار پکې کړی بیا یو کال پرېښید او دا کار کړی دا خو بیخي زیات دی، راسره تقریبا د 10 په شاوخوا کې وو، د 15 په شاوخوا کې کسان.
څو وخت مخکې داسې راپور نه خبر شوی و چې سیمې ته ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي درغلي دي، له خلکو سره یې مرسته کړې ده. آیا د خلکو له تاسو سره مرسته کړې ده یا ستاسو په غوښتنه سیمې ته درغلي وو؟ او کله چې دا خلک سیمې ته درلو ستاسو پاڅون باندې څه اغیزه وکړه؟
نو زموږ سیمې ته داسې دولتي چارواکي خو موږ ته په نظر نه دي راغلي چې څوک راغلي دي، له موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. صرف یو څه غنم هغه هم داسې شخصي مرستې په رابطه باندې موږ سره خبره کړې وه، څه رالیږل شوي وو د دوو خلکو لپاره چې فصلونه خراب شوي وو او تقریبا تلف شوي وو په دا اوس جنګونو کې، او خپل فصل ته رسېدګي نه شوی کولی، هغو ته رالیږل شوي وو او په خلکو تقسیم شو.
د معلومه خبره ده کومې سیمې چې تاسې نیسي د جنګیالیو تعداد مو کم ده، هغه سیمې به کنټرولول غواړي او نورې سیمې نیول غواړي، هغه سیمې ستاسو له وسلوالو څخه پاکې کړي، آیا دولت ته بیا اجازه ورکوي چې هغه دلته پوستې جوړې کړي؟
نه، موږ هیڅکله دولت اجازه نه ورکوو. موږ خپله دومره جنګیالي لرو چې هغه سیمې کنټرول کړي، او په کومه سیمه چې موږ حکیمانی وو یا په اصطلاح هغو سیمې ته داخلي وو هلته هغه خپل هغه خلق راسره درېږي. هېڅ دې ته ضرورت نشته چې څوک راځي، خپل خلق خپل کلی په خپله ساتي.
که چېرې تاسو داسې پرمختګ وکړي او بلې ولسوالۍ ته دا پاڅون وغځېږي او نور کلي هم ونیسي او بیا هم دولت اجازه ورنه کړي، تر څه وخته پورې به تاسو دولت اجازه نه ورکوي؟
نو موږ تر هغه وخته پورې چې څو پورې ولس غوښتنه نه وي کړې، څو پورې دا خلق خپلې شوراوې جوړې که، تر څو پورې دا خلق وغواړي چې څوک دې دلته حکومت وکړي او څوک دې دلته ووسي، د ما په نظر باندې حکومت که څه کولای شوای لس کاله په همدې حکومت واوښتو، که د پوستو له لارې کولای شوی د پوستو له لارې به په یو کلي کې. خو تاسې موږ تاسې انشاءالله تم یې د افغانستان سړی، تا به چېرته نه لیدلی چې کوم ځای کې یو کلی یې نیولی او د لسو ورځو لپاره یې ساتلی ده. نو دا د ولس غږ په حکومت هم زورور ده، په نورو خلکو هم زورور ده او ساتنه یې هم کولای شي. نو فکر نه کوم که ولس ورته اجازه ورکړي او یا ولس ورسره موافقې ته ورسیږي، هغه بېله خبر ده او کنه مو چاته اجازه نه ورکو.
دا سره پورونه غزنی له نور ولسوالیو څخه تر لاسه وی کله ستاسو ولسی په څون پیل کړی دا وسلوالو طالبانو په نورو کلیو کې په نورو ولسوالیو کې خپل چلند له عام خلکو سره تر پخو د پخو پرتله باندې ډیر ښه کړی دا، فکر نه کوي وسلوالو بیرته خلکو کې محبوبیت پیدا کړي؟
یار زه فکر نه کوم دا خلک هم اوس همدې ته متوجه دي چې دا طالبانو چې دا نرم دریز غوړه کړی دا څه علت یې ده علت خلقو تقریبا اوس را معلوم کړی دی علت همدا شی ده چې دغو خلقو دې خلقو سره ډېر نرم دریز غوړه کړی دا ټول خلک یې ځان تابع ګرځولی دي نو دوی هم غواړي چې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړي خو تقریبا لس کاله د دوی په حکومت اوښتي او خلکو تقریبا د ولس ته یې امتحان ورکړی ده فکر نه کوم چې خطا شي دا خلک او د دوی په وعدو وغولېږي
او یو ورستی پوښتنه داسې راپورونه ده چې وسلوال طالبان ستاسې کلو ته درغل ولارو کې مینو نږدې په دې خطر چې ستا تاسو ته د تلونکي خلک هم ورباندې وخی زیاوی تاسو له کلي څخه تر ښاره پورې راتلونکي خلک دا موټرونه او دا نور وسایط په دې مینونه وخی دا مینونه تاسو څنګه باسیه څوک پیخیزي چوي په دې اړه کلی معلومات راکړئ
مخکې لپاندینه وتلې لار چې د غولې له کلي سره وصل کیږي په همدې لار کې لس ورځې مخکې یو مینې ښې چې په هغو باندې د همدې کلي یو ترکتور ور برابر سو او کاملاً ترکتور تخریب سو خو الحمدلله هغه دوه کسان چې په ټکټر کې وو هغه روغ راوتل څه زخمیان وو هغه موږ راوړل همدې ساحې ته زخمیان وو دا کسان وو له هغو نه وروسته بیا یو مینځ په لار کې ښودل شوی وو او د دوو خلکو په همکاري باندې موږ ته وښودل سو هغه موږ وویستل او د دوهم ځل لپاره بیا هم دې خلکو مینونه ایښي وو چې په هغو باندې یوه رخچه یا زرنج چې په هغو کې یو مریض بار وو پنځه څلور کسان نور ورسره وو د مریض په شمول باندې هم د نږدې کلي وو ور برابر سو سی یو کس هم پکې پاتې نه وو داسې نه یو کس صحیح کېدومره چې دا انسان ده او که څه شی داسې له منځه وړی وو دا کسان هغه عام خلک وو له موږ سره هېڅ تړاو نه درلودل نه راسره وسلوال وو څوک او نه کوم زوی ورور وو د تر زوی له موږ سره په همدې پاڅون کې وو نو او موږ پسې تقریبا دا اوس دوه درې ورځو کې موږ د دې یو ویست تر دوه ویستو مینونو پورې موږ خونسا کړي دي
په غزنی کې د اندړو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅون څنګه پیل شو او څنګه روان دی په دې اړه مو د ولسی پاڅون له استازي عبدالله پاڅون سره د ازادي راډیو د خبري المرکه واورېده یو شمیر سوداګر او عام خلک په هیواد کې د بیمې د شرکتونو د پیاوړه کولو غوښتنه کوي ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه اوس مهال په هیواد کې د بیمې د بهیر د بشپړولو وړتیا نه لري په دې اړه نور تفصیل د محمد قسیم سولمل پر ریپورت کې اورو
د نړۍ د نور هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د بیمې یو شمیر شرکتونه فعالیت کوي خو خلک او سوداګر پرې باور نه کوي او خپل مالونه نه بیمه کوي یو شمیر افغان سوداګر وایي چې د بیمې کوم شرکتونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي کافي وړتیا نه لري او د خپل مالونو د بیمه کولو لپاره ورته زړه نه شکي یو تن افغان سوداګر عبدالغفار داوی ازادي ریډیو ته ویل چې کچېری د بیمې شرکتونه په صحیح ډول کار ونه کړي نو به زیات سوداګر خپل مالونه له هیواده وباسي
در افغانستان متاسفانه دلچسپی
با خوشنۍ سره په افغانستان کې ستري کمپنۍ د بیمې سره لیوالتیا نه ښیي دا په دې معنی ده چې په دې برخه کې پاملرنه نه کیږي افغان بیمه چې په خپل وخت کې یو ستره کمپنۍ و باید فعال کړی شي څو افغاني کمپنۍ په خپل بیمه بسنه وکړي
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د بیمې یو دولتي شرکت فعالیت کوي چې په درو ولایتونو هرات مزار او ننګرهار کې نمائندګۍ لري د دې دولتي شرکت ترڅنګ یو شمیر د بیمې خصوصي شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیت کوي چې له مکررو کوششونو سره ونتوانېدو له هغوی سره تماس ونیسو د نورو هیوادونو پر خلاف په افغانستان کې عام خلک د بیمې له سیستم څخه پوره معلومات نه لري او وایي چې دا شرکتونه لکه څنګه چې شایي دومره فعالیت نه کوي د کابل یو اوسیدونکی داسې وایي
نوم خدای بخش دی د هیواد څخه بهر مې بیمه لیدلې خو په افغانستان کې ځکه چې نړیوال معیارونه نه مراتیږي نو بیمه یې هم په نړیوالو معیارونو برابره نه ده ځکه چې پر دولت باندې باور نشي کېدای په افغانستان کې د بیمې لپاره 1500 یا 300 او یا هم 1000 افغانۍ تحویلوي نو کله چې د یو چا کور وور واخلي او یا کومه بله پیښه ورته رامنځته شي نو زه باور لرم چې بیمه هغه نشي حمایه کولی
په ورته وخت کې د ایسای ادارې د پانګونې د ودی د برخې مسول روح الله احمدزی وایي چې په افغانستان کې د پانګاچونې په برخه کې د بیمې د سیستم نه موجودیت یو اساسي خنډ دی ښاغلی احمدزی داسې وایي
په افغانستان کې د بیمې سیستم نشټوالی او هغه چارچوکات چې دغه په اساس باندې خصوصي پانګوالو ته بیمه او دغه خدمات وړاندې شي په افغانستان کې په تېره لسیزه کې حتی نه دي رامنځته شوي، او اوس مهال ټول خصوصي پانګونې په افغانستان کې پرته د بیمې له سیستم نه دوی کار کوي، چې دا په خپل ذات کې یوه نقیصه ده.
د افغان ملي بیمې شرکت د سوداګرو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی کوشش کوي د افغانستان د خلکو لپاره د بیمې ښه شرایط برابر کړي. د بیمې ملي شرکت سرپرست فت داود ازادي د ټول چې اساسي ستونزه دا ده چې خلک د بیمې له سیستم سره پوره بلدتیا نه لري او له همدې امله بیمې ته هم زړه نه شکوي.
د اینجا مشکلات زیات است. ما میخوایم که اول خدمات خود
دلته ستونزې زیات دي. مونږ غواړو د بیمه خدمات دا ډول جوړ کړو چې خلک پله مراجعه وکړي او زموږ څخه بیمه وغواړي. مونږ وروسته له هغه خلکو ته معلومات ورکوو چې بیمه په څه معنا ده. دا تلویزیون له لارې او د غراز مخ خپل د بازار موندنې لپاره کارکونکي بلابیرو ځایونو ته واستول څو د بیمه لپاره معلومات ورکړي.